امریکا غگ رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا
افغانستان په پارلمان باندې د دوشنبه د ورځې د حملې مسولیت د حقانی په ډلې او د پاکستان په آی اس آی باندې اچولې دي. د اسلامي دولت ډلې په عراق او سوریه کې دوه غټې حملې پیل کړې دي او په 2014 کال کې په نړۍ کې د خلکو په بشري حقوقو باندې ډېر زیات تیری سوی دي. قدر من اوریدونکو السلام علیکم. نن جمعه ده د 1404 نیوی کال د سرطان د میاشتې 15 ده چې د 2015 کال د جون د میاشتې 26 کېږي. دا د امریکا ژغ آشنا رادیو په سهارنۍ خبرونې پیل کوو. په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته دا رپورټونه اوریدلی سي. د زابل د ولایت نوی والی په کار پیل وکړ. د افغانستان کرکټ باید ځوان لوبغاړو ته چانس ورکړي. په دې هکله یوه مرکه د افغانستان د کرکټ د ملي اکاډمۍ د مسؤل روزونکي سره لرو. دا او ځینې نور مطالب او یو اقتصادي رپورټ هم اوریدلی سي. خو اوس پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته چې طاهر اڅکزی صاحب او زه شافی سرداریه تاسته اورو. د افغانستان د استخباراتو ادارې د دوشنبې په ورځ د افغانستان په پارلمان باندې د حملې مسؤلیت د حقانی په شبکې او همداراز د پاکستان د آی اس آی د استخباراتو په یوه صحیح منصب باندې اچولې دي. په دې حمله کې چې لږ تر لږه اوو تنو وسلوالو طالبانو چې بمونه ورسره وه او د ځانمرګو واسکټونه یې اغوستې وه برخه اخیستې وه. دېرش کسه چې 15 ښځې او درې ماشومان هم پکې شامل وه زخمي سول. د افغانستان د ملي امنیت د ریاست ویان حسیب صدیقي ویلي دي چې د لومړنیو تحقیقاتو څخه داسې ښکاري چې د حمله د پاکستان د پېښور په ښار کې د حقانی د شبکې د عملیاتو د قومندان مولوي شیرین لخوا سوې وه. صدیقي وویل چې د حقانی د ډلې دا حمله د آی اس آی د یوه صحیح منصب بلال په ملاتړ تنظیم سوې وه. هغه دا هم وویل چې حمله کوونکو ته د دې حملې د طرحه کولو او د هغې د عملي کولو دپاره 500,000 پاکستانۍ کالداري ورکړې سوي وې. له بلې خوا پاکستان بیا ادعا کوي چې هغه کوشش کوي چې په افغانستان کې د سولې راوستو او روغې جوړې د کېدو په جریان کې اسانتیاوې راولي.
په عراق او سوریه کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش دوې غټې حملې پیل کړې دي. یوه حمله د سوریې په سرحدي ښارګوټي کوباني باندې کړې ده او بله حمله د الحسکا په شار باندې وکړه. دغه روسي حمله په داسې حال کې سوې دي چې د اسلامي دولت ډلې څخه د سوریې په شمال کې ځینې سیمې کردانو ونیولې. په سوریه کې د بشري حقوقو د څارنې مؤسسه وایي چې په کوباني کې د ترکیې سرحد ته نږدې سهار وختي یوه ځانمرګه برید وکړ او بیا جګړه پیل شوه چې پکې 50 کسه مړه او ژوبل سوي دي. له بلې خوا په لندن کې ډیره د سوریې د بشري حقوقو د څارنې مؤسسه وایي چې د اسلامي دولت وسلوالو لږ تر لږه 40 کردان اعدام کړي دي چې ښځې او ماشومان هم پکې شامل وو. کردانو د امریکا د هوایي قواو په ملاتړ سږ کال په جنوري کې د یوه اوږده جنګ څخه وروسته کوباني د اسلامي دولت څخه بیرته نیولی دي.
د نړۍ په هیوادونو کې د بشري وضع په اړه د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د 2014 کال په رپورټونو کې ویل سوي دي چې په دې کال کې د ډیرو زیاتو خلکو په بشري حقوقو باندې تیری سوی او هغوی ډیرې ستونزې ګاللې دي. په هغه رپورټ کې چې پرون د پنجشنبې په ورځ خپور سوی د بهرنیو چارو وزیر جان کیری ویلي دي چې د خلکو د دغو ستونزو مسؤولان هغه تروریستي دینی او مذهبي ډلې دي چې د خپلو ایدیالوژیو په خاطر مذهبي اختلافاتو ته لمن وهي او له بلې خوا ځینې حکومتونه هم لکه د سوریې حکومت د تروریزم سره د مبارزې په پلمه د خلکو حقوق تر پښو لاندې کوي. خو کیری د هم وویل چې د دغو ټولو سره سره د سیاسي ازادۍ او د دقو او نتیری کوونکو حکومتونو د منځته راتګ دپاره بشري هلې ځلې قوي او پیاوړي وي. د نړۍ په بېلوبېلو سیمو کې خلکو تر بل هر وخت زیات د رقابتي انتخاباتو له لارې خپل مشران انتخاب کړي دي.
د فلسطین د بهرنیو چارو وزیر ریاد المالکی پرون د پنجشنبې په ورځ په حق کې د جنایاتو نړیوالې محکمې ته د اسرائیلو په اړه داسې اسناد وړاندې کړي دي چې شی اسرائیلو تیر کال د غزې د 50 ورځو په جګړو کې بین المللي قوانین تر پښو لاندې کړي وو. د اسناد جنایي شواهدو په توګه نسی بلل کېدلای، مګر هغه د دغې محکمې د مشر څارنوال لخوا د حقایقو د راغونډولو د یوې برخې په توګه کار ورکولی سي چې په اساس به یې هغه دا پریکړه کوي چې د جنایي تحقیقاتو د دوسیې د پرانیستلو ضرورت دی که نه.
د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت یوه لوړ پوړي چارواکي ویلي دي چې مرکچان به چې کوشش کوي د ایران د ضروري پروګرام په اړه یوې موافقې ته سره ورسیږي، شاید د جون د میاشتې تر 30 نیټې پورې چې وروستۍ مهلت ورته ټاکل سوی دی دا کار ونه کړی سي، مګر هغوی فکر کوي چې دغې موافقې ته نږدې سوي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری نن د جمعې په ورځ وروسته ویانا ته بیا روان دی چې د خبرو په وروستي پړاو کې برخه واخلي. د دې خبرو هدف د ایران په زروي پروګرام باندې یوې نړیوالې جامع او هر اړخیزې موافقې ته رسیدل دي، او کله چې دا موافقه لاسلیک سي نو په ایران باندې به لګیدلې بین المللي بندیزونه ایسته سي.
د نایجیر اردو ویل دی چې په ځمکنیو او هوایي حملو کې د بوکو حرام د ډلې 15 تنه جګړه ماران وژلي او نور شل تنه ژوندي نیولي دي.
او د امریکا سترې محکمې پرون د پنجشنبې په ورځ د جمهور رئیس باراک اوباما د صحي خدماتو په نوي قانون باندې انتقادونه رد کړي، او په دې سره یې د ښاغلي اوباما د سیاسي مخالفینو په مقابل کې هغه ته ستر بری ور په برخه کړی دی. انتقاد کوونکو دغه نوی قانون سوسیالیستي پالیسي بللې ده. سترې محکمې د صحي خدماتو دغه نوی قانون چې د امریکا په متحده ایالاتو کې د اوباما د صحي خدماتو په قانون مشهور دی، د درو په مقابل کې په شپږو رایو منظور کړ. دغه قانون هغو ډیرو امریکایانو ته چې پخوا یې د صحي بیمې امتیازات په مناسب قیمت نسوه سره ترسره کولی، اوس دغه امتیازات هغوی ته ورکوي. هغوی چې د سترې محکمې مخې ته ولاړ وه، کله چې یې د سترې محکمې دا پریکړه واورېده د خوښیو په څرګندولو یې پیل وکړ. خو څو شیبې وروسته جمهور رئیس اوباما په سپینه ماڼۍ کې د تلویزیون په کمرو کې راښکاره سو، او دغه قانوني پریکړه یې د امریکا د خلکو بریالیتوب و بالا.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
قدر من اوریدونکو خبرونه مو واوریدل، اوس په مکړی زموږ د خبرونې لومړی رپورت. په پارلمان کې د زابل ولایت استازی وایي چې که مرکزی دولت د ولایت ته خپله پاملرنه زیاته نه کړي، ممکن د ناامنیو په ګډون یې په نورو برخو کې ستونزې څو برابره زیاتې سي. پرون د دې ولایت نوی والی محمد انوار اسحقزی خپله دنده پیل کړه، خو ده بیا په حکومتي چارو کې د عامو خلکو مرسته تر ټولو مهمه یاده کړه. نور تفصیل د عزیز الله پوپر په رپورټ کې واوري.
تر کندهار او هلمند وروسته زابل په جنوب کې دریم ولایت دی چې نوی والی ورته ټاکل کیږي. نامنی له حکومت ادارو څخه د عامو خلکو لریوالی او بیروزګاری د دې ولایت تر ټولو عمده ستونزې دي. په ولسی او مشرانو جرګو او ولایتي شورا کې د زابل استازي وایي چې د ولایت زیاتره ستونزې د مرکزی حکومت د لږ پاملرنې له کبله دي. په مشرانو جرګه کې د زابل سناتور محمد حسن هوتکی وایي چې آن ځینې مرکزی چارواکي د ولایت له جغرافیې څخه هم په دقیق ډول نه دي خبر.
سږکال زابل په ملي بودیجه کې صفر ده، نو له دې ولایت سره په خپله مرکزي حکومت خیانت کړی ده. دا داسې یو جغرافیه بولي لکه د افغانستان په جغرافیه چې مربوط نه وي. تېرو دوه درو ورځو کې د معارف وزیر موږ غوښتی وو مجلس ته، ما د زابل د معارف مشکلاتو ته بیان کړو، وایي ها ولایت زابل بسیار یک ولایت بسیار دور است او سرحدي است او مشکلات داره. واقعا ما کوشش میکنه که درحال کې چې دا نه دور ده نه لرې ده، د غزنی او د کندهار په مابین کې د عمومي شهرا پر سر باندې پروت دی ولایت، اما دا غوی د خپل جغرافیه څخه خبر نه دي چې دا زابل به چیرته وي.
د ولایتي شورا رئیس اجی عطاجان حق بیان بیا د ډیورند کرښې ته نږدې د دې ولایت د سرحدي ولسوالیو د خراب امنیتي حالت څخه سخت اندېښنه شي، او وایي چې نوې ولایتي اداره دی د حل لپاره عملی ګامونه واخلي. ښاغلی حق بیان زیاتوي چې آن په ځینو دغه سیمو کې د عمراني کارونو او د عامو خلکو د ورځنیو چارو لپاره د سیمې استخبارات تصمیم نیسي.
ولسوالۍ مو په حالت کې پرتې دي چې اوس مهم هغه د سرحد خلک د پاکستانیانو تر تسلط لاندې د هغو امر کې چلیږي. معرف موم د په خوښه جوړیږي، که د هغو خوښه جوړیږي مکتب مو پاله کیږي، که د هغه نه خوښه نه پاله کیږي. کلینیک موم د هغو په خوښه ده، که یو کلینیک پاکستانیانو وغوښتئ چې په یو ځای کې جوړ کړو جوړیږي، که نه وغوښتئ نه جوړیږي. نو پاکستانیان هیڅ شی نه غواړي، اندې هلته هیڅ شی ستانه هیڅ شی وجود نه لري. جنابي اجوالي صاحب، زابلیان کار غواړي، زابلیان نور په وادو او په خبرو باندې نه خطا وزي. زابلیان اوس هغه د دیارلس کلو واخواته زابلیان نه دي.
خو د سیمه ییزو ارګانونو د خپلواکې ادارې د ښاروالیو د چارو لوی رئیس عبدالباقي پوپل بیا ولایتو ته د مرکزي حکومت له لوري د 40% بودیجې انتقال د ولایتي ستونزو په حل کې تر ټولو اغیزمن کار ګڼي، او د زابل اوسیدونکو څخه یې وغوښتل چې د سیمه ییزې ادارې د ملاتړ له لارې خپله د خپل ولایت د عمراني او پرمختیایي چارو لپاره مرسته وکړي. د زابل نوی والی انور خان اسحاقزی وایي چې د ده ټوله تکیه به د زابل د سیاسیونو او عامو خلکو پر ملاتړ وي، او د امنیت تر څنګ د اداري اصلاحاتو راوستل یې خپل لومړیتوب یاد کړ.
بل خوشبختانه هغه پیغام به تاسې اورېدلی یې چې پر هغه باندې ډېر سخت کار روان دی چې څنګه وکولای سي چې 40% بودیجه ولایتو ته انتقال کړي او د ولایت په اختیار کې ورکړي. موږ امیدوار یو چې په راتلونکي شپږ میاشتو کې دغه پالیسي تکمیل سي او دغه پیسې انتقال سي. دا به یو ډېر غټ مبلغ وي چې وکولای سي چې هغه ولایتو ته چې واقعا دا پیسې ښه مصرفولی سي په مصرف ورسي.
زه د دغه یو چادر سره غلم، د یو دسمال سره غلم، د دغه یو دسمال سره به ځم، که ستاسې همکاري نه وي زه هیڅ نشم کولی. راسی زابل د دغه حالات څخه وباسو، څه امکانات چې زما په لاس کې وي هغه به انشاء الله ستاسو په اختیار کې وي.
که څه هم د زابل استازي د خپل ولایت د نامنیو او وروسته پاتې والي د مسؤلیت ګوته تر ډېره پورې حکومت ته نیسي، خو د دې ولایت ډېری اوسیدونکي د ستونزو اصلي سرچینه په هغو اختلافاتو کې ګڼي چې د قبایلي او سیاسي ملحوظاتو له کبله یې په پارلمان او ولایتي شورا کې د دې ولایت استازي پر سر سیالي کوي. عزیز الله پوپل، امریکا غږ آشنا رادیو، کندهار.
د اوونه تر اوو او ورځی په اونۍ کې
د ازادي رادیو پیغام د امریکا غږ آشنا رادیو سو اوریدي. اوس په مکرې د مرکته د افغانستان د کرکټ د ملي اکاډمۍ مسؤل روزونکی پیټر اندرسن وایي چې شل اوریز جام د غوراوی سیالیو د پاره لیژل سوی ټیم سره زه موافقه نه لرم. پیټر اندرسن وایي د افغانستان کرکټ کې باید ځوان لوبغاړو ته چانس ورکړل سي. شغل اندرسن دا خبرې زموږ د همکار متیو الله عبد سره په مرکه کې کړې دي چې تاسو ته نور تفصیل په دې رپورټ کې اورو.
د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د کرکټ د شلاوریز نړیوال جام د غوراوی سیالیو لپاره سکاټلند او آیرلند ته روان شوی دی. دغه ټیم به کال 2014 کې هند کې کېدونکو سیالیو لپاره د غوراوی د سیالیو نه تیریږي. د ټیم مشري اصغر ستانکزی کوي. هو په کابل کې د افغانستان د کرکټ د ملي اکاډمۍ روزونکی پیټر اندرسن د ټیم د ترکیب نه راضي نه دی او وایي چې دوی په کابل کې د دې سیالیو لپاره د ټیم د انتخاب په هدف یو لړ تمریني سیالۍ ترسره کړې وې او هغې کې یو شمېر لوبغاړي دوی د راتلونکو سیالیو لپاره په نښه کړي وو، خو د ده په وینا متاسفانه دغه لوبغاړي په ملي ټیم کې شامل نه شو. پیټر اندرسن د امریکا غږ آشنا راډیو سره په ټلیفوني مرکه کې ویلي دي چې زه شخصا د ټیم د انتخاب په عمل کې شامل نه یم، خو خپل شخصي نظر مې دا دی چې د کرکټ څلور ورځنۍ، یو ورځنۍ او شل اوریز سیالۍ خپل ترکیب او نوعیت لري او هغه شان مهارت او صلاحیت ورته پکار دی. خو دا اوس چې کوم ټیم انتخاب شوی دی دې کې هغه لوبغاړي نه دي شامل شوي کوم لوبغاړي چې مونږ د اکاډمۍ په روزنیز کم کې غوره کړي وو، لکه حضرت زازی، نجیب ترکی او نور. پیټر اندرسن چې پخپله د آسټرالیا د کورنی کرکټ پخوانی لوبغاړی وو او دې نه وړاندې د پاپای نیو ګینی هیواد د کرکټ روزونکی هم وو، د اپریل 2014 کال نه راپدې خوا د افغانستان د کرکټ د ملي اکاډمۍ د مشر روزونکي په توګه دنده ترسره کوي. خاغلی پیټر اندرسن وایي چې افغانستان باید د کرکټ د هر ډول سیالیو لپاره جلا جلا ټیمونه ولري او د لوبغاړو وړتیا ته په کتو سره د هغوی انتخاب وشي. هغه وایي چې ځوان لوبغاړو ته باید په ټیم کې چانس ورکړل شي. هغه زیاتوي افغانستان ډېر ښه ځوان لوبغاړي لري، د انرژۍ او ولولې نه ډک لوبغاړي، خو تر څو چې دوی ته چانس ور نه کړو نو د دوی وړتیا هم نه معلومیږي او نه یې کمال څرګندېږي. نو زما په نظر افغانستان باید مهمو او سترو ملکونو سره په سیالیو کې ځوان لوبغاړو ته چانس ورکړي ترڅو عملي تجربه یې ترسره شي. د افغانستان د کرکټ د ملي اکاډمۍ روزونکی پیټر اینډرسن وایي چې د افغانستان د کرکټ د پخو او تجربه کارو لوبغاړو رول او خدمتونه هم د هیرول نه دي. د افغانستان کرکټ نن کم مقام باندې ولاړ دی د دغو لوبغاړو د رول او د خدمت برکت دی. د هیله لري چې کم ټیم چې اوس راتلونکو سیالیو ته استول شوی ښې لوبې وکړي او د افغانستان ټیم بیا د کرکټ نړیوال جام ته ورسوي. آسٹریلیا د پخوانی لوبغاړي او په کابل کې د افغانستان د کرکټ د ملي اکاډمۍ د روزونکي نه یو پوښتنه په کابل کې د هغه د یو کال نه د زیاتې مودې د پاتې کېدو او د افغانستان د خاطرو په اړه وشوه. نو هغه وویل چې زه د کرکټ سره د افغانانو مینې ته ډېر حیران او خوشحاله یم. بیا په تیره د دوی مېلمستیا هم د هیرولو نه ده. په کابل کې زما ډېر قدر شوی دی او زه د افغانستان د کرکټ راتلونکي ته ډېر خوشبینه یم.
لکه په یار میان یم بل بناوی میان هسه لکه په یار میان یم بل بناوی میان هسه لکه په سه غم جان یم بل بناوی غم جان هسه لکه په سه غم جان یم بل بناوی غم جان هسه بل بنا وی میل ماسه پخپلا هم په ما باندې جړا کا هم و وژني پخپلا هم په ما باندې جړا کا څشت یار دې شي مینا څشت یار دې شي مینا وجل خاص شي ون خاص وجل خاص شي ون خاص لکز پیار میان یم بل بناوی میان هاسے لکز پیار میان یم بل بناوی میان هاسے لکز پسے غم جان یم بل بناوی غم جان هاسے لکز پسے غم جان یم بل بناوی غم جان هاسے بل بناوی میان هاسے شایست دوڑا رخ سارا تو رو زلف تر یہ گورا شایست دوڑا رخ سارا دا جہان پمخ بناوی دا جہان پمخ بناوی سنبول ہاسے سمن ہاسے سنبول ہاسے سمن ہاسے لکز پیار میان یم بل بناوی میان هاسے لکز پیار میان یم بل بناوی میان هاسے لکز پسے غم جان یم بل بناوی غم جان هاسے لکز پسے غم جان یم بل بناوی غم جان هاسے بل بناوی میان هاسے داغدار غر کا پوینو وینو وینو داغدار غر کا پوینو لال گولو تا وگورا داغدار غر کا پوینو لال گولو تا وگورا ہت شہید راوڑے لا دے ہت شہید راوڑے لا دے لا ازل کفن ہاسے لا ازل کفن ہاسے لکز پیار مین یم بل بناوی مین ہاسے لکز پیار مین یم بل بناوی مین ہاسے لکز پسے غم جان یم بل بناوی غم جان ہاسے لکز پسے غم جان یم بل بناوی غم جان
د امریکا جغ آشنا رادیو څخه زموږ سهارنی خبرونه اوري. قدر من اوریدونکو تاسې پام کړی دی رپورټ ته. د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر جان کیری به د جمعې په ورځ د اتریش پلازمینې ویانا ته ولاړ سي او ښاغلی کیری به د ایران په هستوي پروګرام د یوې هر اړخیزې موافقې د رامنځته کیدو په مخه په وروستۍ مرحله مذاکراتو کې برخه واخلي. د امریکا جغ خبریال ویکټر په خپل رپورټ کې وایي چې ښاغلی کیری د چهارشنبې په ورځ خبرداری ورکړی و چې ایران شاید د اپریل د میاشتې د لومړنۍ موافقې ټول شرایط پوره نه کړي.
ښاغلی کیری نوموړي څرګندونې د ایران د روحاني رهبر آیت الله علي خامنهای د وروستیو څرګندونې په غبرګون کې وکړې. خامنهای د سه‌شنبې په ورځ په دولتي تلویزیون کې وویل چې نړیوالو څارګرو ته به اجازه ورنه کړل شي چې د ایران نظامي اډې، ساینس پوهان او ځینې اسناد تفتیش کړي. خامنهای دغه راز وویل چې د ایران په هستوي پروګرام باندې محدودیتونه د لسو یا دولسو کلونو لپاره د منلو نه دي او دا چې په ایران باندې بندیزونه په څو پړاوونو کې د لرې کېدو پر ځای باید د وروستۍ موافقې د لاسلیک سره سم لرې شي. ښاغلی کیری وویل چې د خامنهای څرګندونې چې په ټویټر باندې سترو سرو کرخو ته اشاره کړې په اصل کې د ایران د کورنیو سیاسي وجوهاتو له امله دي او د تشویش وړ خبره نه ده. کیری زیاته کړه که ایران په لوزان کې د لومړنۍ موافقې سره سم عمل ونه کړي د ایران او لویدیز ترمنځ به هیڅ نهایي موافقه لاسلیک نشي. د سپینې ماڼۍ وایان جاش ارنس د چهارشنبې په ورځ دا تایید کړه چې د ایران سره لا جنجالي مذاکرات په مخ کې دي. هغه داسې وویل
The negotiations continue to be difficult, but there continues to
خبر اترې به ستونزمن وي. دواړه خواوې په دې باورې دي چې زموږ لخوا د ټاکل شوي ضرب الاجل سره به سمه موافقه وشي. همدغه وجه ده چې دوی خبرې اترې کوي، خو زه دا هم نشم ویلی چې ټول ستونزې هوارې شوي دي.
د ایران مرکچیان او شپږ نړیوال قوتونه د یو داسې پلان په جزئیاتو کار کوي چې د ایران د هستوي پروګرام فعالیت د لسو کلونو لپاره کم کړي او په بدل کې به یې په ایران باندې لګیدل اقتصادي بندیزونه لرې کړل شي. دغو بندیزونو د ایران په اقتصاد باندې بد اغیزه کړې ده. د بندیزونو د نرمښت بهیر او د تفتیش او تایید طرز العمل چې دا باوري شي چې تهران تیر ایستل نه کوي د خبرو اترو مهمې ټکي ګڼل کیږي. ښاغلی ارنس د چهارشنبې په ورځ وویل چې یوازنۍ پایله چې د امریکا متحده ایالات به یې ومني دا ده چې وروستۍ موافقه د لومړنۍ موافقې سره چې په لوزان کې د ایران او نړۍ د شپږو قدرتونو ترمنځ رامنځته شوه سمون ولري.
موږ
د خبرو اترو په میز د مرکچیانو په کړنو او ژمنو او د ایران په عمل تمرکز کوو او ګورو چې بالاخره دوی پر عمل کوي او کنه. موږ په واضح توګه ویلی شو چې یوازې په هغه صورت کې یوې وروستۍ موافقې ته رسیدلی شو چې دغه وروستۍ موافقه د اپریل د میاشتې د لومړۍ اونۍ د سیاسي موافقې سره سمون وخوري. که چیرې ایرانیان د حق موافقه منلو ته راضی کړي نشي نو روان مذاکرات به په بریالیتوب سره پایته هم ونه رسیږي.
د سان فرانسیسکو د پوهنتون څخه د منځني ختیځ د چارو کارپو سټیفن زیونز وایي آیت الله خامنهای په ایران کې تر ټولو ځواکمن شخصیت دی او د هرې موافقې لپاره د هغه رضایت ضروری دی. په داسې حال کې چې د هغه څرګندونې د تشویش وړ وبللې ښاغلی زیونز داسې وویل
Even though Iran, of course, is an authoritarian system.
دا سه حال کې چې ایران کې یو زورواکه رژیم حاکم دی، ټول وخت یو شخص په لاس کې نه دی. دواړه منارو او سختدریزه حرکتونه شته. او په داسې حال کې چې آیت الله خامنهای یوازینی قوي رهبر دی، ډیر نور قوتونه هم فعالیت لري. او داسې ښکاري چې اکثره ایرانیان سکه په حکومت کې دي او که عادي وګړي دي، موافقې ته د رسیدو پلویان دي.
د ایران شورا نگهبان د روانې ونی د چهارشنبه په ورځ یو داسې قانون تصویب کړی چې حکومت دې ته اړ باسي چې د نوموړي هیواد د هستوي حقوق څخه ساتنه وکړي. نوموړی قانون نړیوالو څارګرو ته اجازه نه ورکوي چې نظامی اډې او ساینس پوهان تفتیش کړي. ښاغلی زیونس وایي دغه نوی قانون په ایران کې یوازې د غیر هستوي ساحو لپاره دی.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا راډیو منځنۍ څپه 1290 FM 100.5
او د هم سو اقتصادي خبرونه. په تیر هفته کې د بشري مرستو خیریه مؤسسو په یمن کې د محتاجو خلکو د عاجلو ضرورتونو د پوره کولو لپاره د 1.6 میلیارد ډالر غوښتنه کړې ده. دغو خیریه مؤسسو ویلي دي چې هلته په یمن کې که په وخت د محتاجو خلکو سره مرسته ونه شي نو هلته به یوه بشري فاجعه رامنځته شي. پرون د بشر د حقوقو دپاره د ملګرو ملتونو د ادارې مشر د عاجلو مرستو دفتر ته هدایت ورکړ چې سمدستي د یمن د کړېدلو خلکو سره د مرستې دپاره 25 میلیونه ډالره برابر کاندي. ملګری ملتونه وایي چې په یمن کې 1.4 میلیونه خلک عاجلو مرستو ته ضرورت لري. یو بل خبر وایي چې پرون د اروپای اتحاد مشرانو ویلي چې دوی امید لري چې د یونان د اقتصادي رکود او مالی شخړو په باب جنجالونو ته به زر د حل یوه لاره پیدا کاندي. د یونان صدر اعظم پرون ماسپخین دغه غونډې ته په لاره کې ویلي دي چې زمونږ د پیشنهادونو نه وروسته زه په دې ډاډ لرم چې مونږ به یوې موافقې ته ورسیږو او د یورو د زون د ملکونو په مرسته به یونان د دغو مالي ستونزو نه خلاص شي. یو بل خبر وایي چې دلته د واشنگتن ډی سي په ښار کې د خوراکي موادو د هغو سلویختو مغازونه چې تازه سبزیجات او میوې خرڅوي درېمه برخه د دغه ښار په یوې صورتمندې سیمې کې موقعیت لري. دا ښار په نادارو سیمو کې دغه شان یوازې درې مغازې شته چې تازه میوې او سبزیجات خرڅوي. همدغه راز په اکثرو افریقایي ملکونو کې بانکونه خلکو ته د وړې سرمایه ګذارۍ دپاره د قرضې د ورکولو سره چندانې علاقه نه لري نو اکثرا خلک خپل وړ کارونه د خپل پسنداز او یا هم د خپلو ملګرو په مالي مرسته پیلوي.
روغتیا د امریکا غږ آشنا راډیو نه د ډاکټر قدیر مشرف او شافی سردار اونۍ خبرونه.
د دې اونۍ په خبرونه کې د انسان په وجود کې د ویټامینونو اهمیت،
مشکلات ناشی از فقدان و ازدیاد سویه ویتامین ها در بدن.
د تلفون شمیره 1-900-001.
ستاسو پوښتنی او د ډاکټرانو ځوابونه، د روغتیا راز او له ناروغیو د مخنیوي لارې. د جمعې ماښام 8 بجې د امریکا غږ آشنا راډیو.
څولند خبرونه. د افغانستان د استخباراتو ادارې د دوشنبه په ورځ د افغانستان په پارلمان باندې د حملې مسؤلیت د حقانی په شبکې او همداراز د پاکستان د آی اس آی د استخباراتو په یو صاحب منصب باندې اچولی دي. په عراق او سوریه کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش دوې غټې حملې پیل کړې دي. یوه حمله یې د سوریې په سرحدي شارګوټي کوبانی باندې کړې ده او بله حمله یې د حل الحسکه په ښار باندې وکړه. د نړۍ په هیوادونو کې د بشري وضع په اړه د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د 2014 کال په رپورټونو کې ویل شوي دي چې په دې کال کې د ډیرو زیاتو خلکو بشري حقوقو باندې تیری سوی او هغوی ډیرې ستونزې ګاللې دي. او د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت یو لوړ پوړي چارواکي ویلي دي چې مرکه چان به کوشش کوي د ایران د زروي پروګرام په اړه یوه موافقه ته سره ورسیږي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 FM 100.5 رښتینی او تازه خبرونه.
قدر من اوریدونکو، د خبرونې په پای کې تاسو ته مکړی د افغانستان د څو ښارونو د هوا حالات ده. په کابل، کندهار، هرات، جلال آباد، غزنی، کندوز، خوست، مزار شریف، فراه او هلمند کې به اسمان شین وي. په فراه کې به د تودوخې لوړه درجه 22 وي. دلته به هوا ګرمه وي. په هلمند کې به هم هوا ګرمه وي او په کابل کې به د تودوخې لوړه درجه 1 وي. په کندهار کې به د تودوخې لوړه درجه 9 وي. په پېښور کې به اسمان شین وي، د تودوخې لوړه درجه 8 وي. او په کوټه کې به اسمان شین وي، د تودوخې لوړه درجه تلوتش فهم دې سره زموږ د خبرونه پای ته ورسېده درنو ورو دن کو هیر منسې چې نیم سات ورسته بیا هم مشتاسي تخت پخت